اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر څرګندونې لرو چې ایران د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړی دی. د هغې امریکایي کاناډایي کورنۍ په اړه به هم واورئ چې د پنجشنبې په ورځ وروسته له 50 کلونو له برمتو په پاکستان کې خوشې شوه. خو لومړی خبرونه، د امریکا ولسمشر تهران تورن کړ چې د طالبانو په ګډون د نورو ترهګرو ملاتړ کوي. تمه ده چې د بدخشان په دوو ولسوالیو کې ډېر ژر پوځي عملیات پیل شي، او واشنگتن خبرداری ورکړ چې د ایران پر رژیم به فشارونه زیات کړي. د خبرونو تفصیل، د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر پر ایران تور پورې کړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د القاعده شبکې ملاتړ کوي. ډانالډ ټرمپ بیګا په تلویزیوني وینا کې چې تر ډېره حده د ایران لپاره د امریکا پر پالیسۍ متمرکز و وویل، دا رژیم لا هم په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ ملاتړ کوونکی دی. القاعده، طالبانو، حماس، حزب الله او نورو تروریستي شبکو ته مرسته کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانالډ ټرمپ وویل چې د امریکا په سلګونو پوځیان په افغانستان او عراق کې د هغو ډلو په حملو کې وشل شوي دي چې د ایران له لورې یې ملاتړ کیږي. د بدخشان امنیت قمندان جنرال عبدالخالق اقصای له مرکزي حکومت وغوښتل چې د یومګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره اضافي ځواکونه ورواستوي. جنرال اقصای ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات به ډیر ژر پیل شي.
تقریبا دو سال میشه که ولسوالی وردوج و یمگان
او وردوج ولسوالی تقریبا له دو کلونو رئیس د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. سیمه ستراتیژیک اهمیت لري، خو غرونه صعب العبور دي، نو یوازې د مرکزی حکومت په مرسته عملیات ممکن دي. د بدخشان امنیت قمندان زیاته کړه چې په دواړو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ له دریو تر څلورو سوو بهرني وسلوال جنګی شي. د هغه په وینا په ورزوج او یومګان کې زیات بهرني وسلوال د منځنۍ اسیا د هیوادونو دي. د بې سرحد خبریالانو سازمان په بغلان کې د تنویر تلویزیون پر مشر حمله وغندله. د دې سازمان د افغانستان او ایران د برخې مسؤول رضا موینی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې د مطبوعاتو پر کارکوونکو او خبریالانو د حملو عاملان ونیسي او سزا ورکړي.
سازمان گزارشگران بدون مرز حمله به آقای شیر محمد جهش.
دی وی د به سرحد خبریالانو سازمان د تنویر تلویزیون پر مشر شیر محمد جهش حمله غندی. مسئولان باید ډیر ژر د دې حمله عاملان پیدا کړي او عدالت ته وسپاري. د تنویر تلویزیون پر مسئول مدیر شیر محمد جهش د پنځشنبه پر ورځ ناڅرګند وسلوالو حمله وکړه. په دې وسلواله حمله کې شیر محمد جهش زخمی شو او د هغه ساتونکو ووشل شو. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال وای چې د حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په بغلان کې چارواکو ویلي دي چې پولیس ته حمله کوونکو په لټه کې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر شپه په خپله وینا کې خبرداری ورکړ چې پر ایران به فشارونه زیات کړي. د ایران رژیم یو سرکښ رژیم یاد کړ. ترامپ وویل که چېرته د ایران په اټومي تړون کې جدي ستونزې هوارې نشي له دې تړونه به ووځي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې امریکا د یو نړیوال تړون پر ضد دریځ خپل کړی دی. د روحاني په وینا دا کار به د واشنگتن د انزوا سبب شي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیو امانو د ولسمشر ټرمپ له دې خبرې سره مخالفت وکړ چې د ایران د اټومي تړون څارنه کمزورې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د دریځ ستاینه وکړه، او سعودي عربستان وویل چې د ایران په وړاندې د ټرمپ جدي ستراتیژي ستایي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون د ایران لپاره د خپل حکومت پر پالیسۍ په خبرو کې د ایران پر سپاهي پاسداران انقلاب د بندیزونو اعلان هم وکړ.
I am authorizing the Treasury Department to further sanction.
ترامپ وای زه د خزانه وزارت ته صلاحیت ورکوم چې د ایران پر سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ګارد د دې ډلې پر چارواکو، استازیو او شریکانو د تروریزم د ملاتړ له امله نور بندیزونه ولګوي. د امریکا د خزانه وزارت په ایران کې د دریو سازمانونو نمونه هم خبره کړي چې له سپاهي پاسداران انقلاب سره تخنیکی او مالی مرستې کوي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د کوسوو په مرکز پریشتینا کې پر یو پیژندل شوی خبریال حمله شوې ده. د راپورونو له مخې ژورنالیست وی بی کیتازی په کوسوو کې د انسایډری په نوم د وی بی پاڼې مسؤل دی. پر هغه پرون په یو کافي شاپ کې حمله وشوه. سیمه ایزو خبری رسانیو ده هغه عکسونه خبره کړی دي چې پر مخې د وهلو داغونه څرګندېږي. د کاسو سریزم رامو شهرالدینای د حمله په شدت وغندل او ویل چې د ژورنالیستانو پر ضد زور زیاتی د منلو نه دی. په کاسو کې د خبریالانو اتحادیې له پولیسو وغوښتل چې د دې پېښې په اړه څېړنې وکړي. په کاسو کې د امریکا سفارت په یوه ټویټ کې له دې امله چې په کاسو کې پر خبریالانو حملې کېږي خواشیني څرګنده کړې ده. د وهل شوي خبریال پر وېبپاڼه لیکل شوي دي چې دا پېښه د پارلمان د یوه وکیل په اړه د انتقادي لیکنې له خپرولو سره ارتباط لري. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او تاسو زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. د خبرونه په دوام د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر څرګندونه لرو.
د رژیم پرووایډز اسیسټنس ټو القاعده، د طالبان اند اذر ټیررست نتورکس.
ډونالد ټرمپ وایي چې د ایران رژیم د طالبانو او القاعده په ګډون لنورو ترهګرو ډلو سره مرستې کوي. په دې خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې به واوري چې امریکایي پوځیان وایي په افغانستان کې به د حواله لارې بمباري زیات شي. په کندهار کې مو ماشومانو ته له یو وړیا روزنیز مرکز خبرو.
موږ مجموعي تعداد شاګردان تقریبا له 200 شاګردان څخه اوري، یعنی تعداد له 200 څخه هم زیات دی چې په دې کې د سار له طرفه ابتدایي ښوونځي د مفشنه طرفه دیني مدرسه.
د ایران د اټومي تړون په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونې او لدی څرګندونو سره د ایران د ولسمشر د مخالفت په اړه هم پروانه خبرونه کې اوریدل شي. په یو تحلیل مطلب کې دا مسله چیرو چې څومره شمیر او کوم طالب مشان د قطر په دفتر کې دي، څر ډول فعالیت او ژوند کوي او دغه دفتر څوک تمویلوي، دا به په یو تحلیلي مطلب کې واوري او د ګوړیا چارونی سفری پروګرام هم درته خبرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر ایران تور پوری کړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د القاعده شبکې ملاتړ کوي. ډونالد ټرمپ یې په تلویزیونی وینا کې چې تر ډیره حده د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پر پالیسی متمرکز و وویل چې په افغانستان کې د امریکا په سلګونو عسکر او ملکی مامورین د هغو وسلوالو ډلو له لوري وژل شوي دي چې ایران یې ملاتړ کوي. د امریکا د ولسمشر د دې خبرو جزئیات د فرشتې جلال زوی پورا پور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل چې ایران په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ ملاتړ کوونکی هیواد دی. هغه د ایران لپاره د خپل حکومت پر پالیسۍ په خبرو کې وویل چې ایران له القاعده او وسلوالو طالبانو او د هغه په وینا له نورو تروریستي ډلو سره مرسته کوي.
The regime remains the world's leading state sponsor of terrorism.
دا رژیم لا هم په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ ملاتړ کوونکی دی. القاعده، طالبانو، حماس، حزب الله او نورو تروریستي شبکو ته مرسته کوي. دا رژیم داسې میزایل جوړوي او ځای پر ځای کوي چې امریکایي ځواکونو او د امریکا شریکانو ته ګواښ پېښوي. پر ایران مخکې هم له وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور لګېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن څو میاشتې مخکې وویل چې دا شواهد لیدل سوي چې ایران د افغانستان په ځینې برخو کې د خپل نفوذ د پراختیا هڅې کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکولسن هم تیر کال له وسلوالو طالبانو د ایران د ملاتړ په اړه خبرې کړې وې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په کاوه ویل چې د امریکا سلګونو پوځیان په افغانستان او عراق کې د هغو ډلو په حملو کې وژل سوي چې د ایران له لوري یې ملاتړ کیږي.
The regime harbored high level terrorists.
دی رژیم د سپتمبر د 11 تر حمله وروسته د اسامه بن لادن د زوی په ګډون په لوړه کچه تروریستانو ته ځای ورکړ. په عراق او افغانستان کې هغو ډلو چې ایران یې ملاتړ کوي د امریکا سلګونو پوځیان ووژل. د رپورټونو په حواله د افغانستان په شپاړس کلنه جګړه کې د امریکا تر 2000 زیات عسکر وژل سوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې اوس مهال 11000 امریکایي عسکر په افغانستان کې میشته. ټاکل سوي ده چې د افغانستان لپاره د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د کلنداري پر اساس نور امریکایي عسکر هم افغانستان ته واستول شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران رژیم تورن کړ چې له طالبانو او القاعده شبکې سره مرسته کوي. ولسمشر ټرمپ تیر شپه د ایران په اړه د خپل حکومت دریس اعلان کړ. د ایران د اټومي تړون په ارتباط هم څرګندونه وکړه او د ټرمپ په وینا ایران په منځني ختیځ کې لاسوهنه کوي. وړاندې د ولسمشر ټرمپ د دغو څرګندونو جزئیات د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې اوریدل شي. هغه کاناډایی امریکایی کورنۍ چې د 15 کلونو په مخه برمتوه او خلاص شوه بیگانه وخته کاناډا ته ورسیده. امریکایی کیتلان کولمن او د هغې کاناډایی میړه جوشوا بویل په 2012 میلادي کال کې حقانی شبکې تښتولې وه. کولمن په تیرو 15 کلونو کې د اختطاف پر مهال درې ماشومان زیږولي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا وویل پاکستاني ځانګړو ځواکونو دغه کورنۍ د امریکا د استخباراتو د اطلاعاتو پر بنسټ وشخورله. زکریا زیاته کړه چې اسلام آباد د ګډ دښمن پر ضد چمتو دی چې واشنگتن معلومات ورسره شریک کړي. امریکایي چارواکي له اوږدې مودې راهیسې پاکستان تورنوي چې د حقانی شبکې او نورو سخت دریځو پر ضد چې د دوی په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي څه نه کوي. د پنځشنبه پر ورځ چې کله دغه امریکایي کاناډایي کورنۍ له برمته و خلاص شوه د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پاکستان وستایه، خو ویې ویل چې په سیمه کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید نورې هڅې وکړي. امریکا حقانی شبکه په تروریستي لیست کې شامله کړې ده. حقانی شبکې پخوا د دغه امریکایي کاناډایي کورنۍ د خلاصون په بدل کې د انس حقانی د خوشې کېدو غوښتنه کوله. انس حقانی د جلال الدین حقانی زوی دی چې په کابل کې زندانی دی. امریکایي چارواکي وایي چې یو شمېر نور امریکایان هم په افغانستان یا پاکستان کې له وسلوالو ډلو سره په اسارت کې شپې تیروي. په دوی کې یو هم په کابل کې د امریکایي پانتون استاد شپېته کلن کیوین کینګ دی چې تیر کال د اګست په میاشت کې وتښتول شو. همداراز لیکواله پاول اوربی چې 71 کلنه ده په 2014 کال کې د افغانستان په ختیځ کې برمته شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو اوس به کندهار ته مخه کړو. په کندهار کې د شیرزاد په نوم یو ښوونیز مرکز سلګونه ځوانانو او ماشومانو ته وړیا زده کړه ورکوي. په دغه وړیا زده کړو کې انګلیسي ژبه، کمپیوټر، مدرسه او اداره شامل ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
کندهار ښار په شپږم ناحیه کې د ګڼو ودانیو په منځ کې د تیرسیوي سړک پر سر د لسګونو ماشومانو او ځوانانو ګڼه ګوڼه لیدل کېږي چې کتابونه یې په څنګونو کې نیولي او یوې ودانۍ ته ننوځي. دا د شیرزاد ښوونیز بنسټ ودانۍ ده چې په بېلابېلو وختونو کې لومړنی ښوونځی او دیني مدرسه هم ده او د انګلیسي ژبې کمپیوټر او منیجمنت زده کړو مرکز هم دی. دغه ښوونیز مرکز د فراد پخوانی والی محمد عمر شیرزاد لخوا په 2015 زیږدیز کال کې جوړ شوی چې د خپل شخصي کور ودانۍ هم ورته ځانګړې کړې ده. ښاغلی شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا وسو زده کوونکي چې د فیس ورکولو توان نه لري په دغه ښوونیز مرکز کې وړیا زده کړې ترلاسه کوي.
دغه احساس و چې زما سره سره او دا فکر و چې زما سره سره او بل اخره دا فکر مې په عمل بدل کړي او دغه تعلیمی بنسټ یا ښوونیز بنسټ تعداد مې کښېښوي او بالاخره په کار مې شروع وکړل چې اوس الحمدلله په هغه تعلیمي بنسټ کې 8 نفر ماشومان ځوانان زده کړې کوي، وړیا زده کړې کوي او د کندهار د ولسونو دپاره زما په نظر دا یو مهم شی و چې موږ شروع کړي او په دې باندې خوشحاله هم یو.
د شیرزاد ښوونیز مرکز مدیر عبدالرحمن شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه زده کوونکو ډیره برخه هغه ماشومان او ځوانان جوړوي چې جګړو یې کورنۍ بې سرپرست کړي او غربت ځپلې دي. چې ډیری دغه کورنۍ د کندهار د بیلابیلو ولسوالیو ترڅنګ له ګاونډیو ولایتونو څخه د جګړو او ناامنیو له امله کندهار ښار ته راکډ شوي دي.
موږ مجموعي تعداد شاګردان تقریبا له 200 شاګردان څخه اوري، یعنی تعداد له 200 څخه هم زیات دی چې په دې کې د سار له طرفه ابتدایي ښوونځي، د مفشین له طرفه دینی مدرسه او سار اول ټایم د منځ څخه وروسته او د مازګر او ماښام په وخت کې کمپیوټر او انګلیسي به تدریسېږي.
عبدالرحمن شیرزاد وایي دوی پلان لري چې په ورته توګه د نجونو د زده کړو لپاره هم امکانات برابر کړي. د نوموړي په وینا په راتلونکي کې پلان لري چې د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې هم د شیرزاد ښوونیز بنسټ یوه څانګه پرانیزي. په عین وخت کې احمد الله او نعیم جان چې په شیرزاد تعلیمي مرکز کې زده کړې کوي وایي چې کورنۍ بې وسه ده او د فیس ورکولو توان نه لري. د دوی په وینا کې دغه ښوونیز مرکز نه وای او دوی ته یې په وړیا توګه د زده کړو امکانات نه وای برابر کړي، نو اوس بل زده کړو محروم وو.
زه دلته په شرزه سنټر کې په وړیا ډول سره خپلې د انګلیسي ژبې او داسې هم د دیني زده کړې ترسره کوم. زه دې څخه ډېر خوشحاله یم چې دغه زده کړې ماته په موډل سره دي برابر کړي، جزا زمینه دي ماته برابر کړې ده، او موږ د دې قدرت نه لرو چې بل ځای په پیسو باندې زده کړو وکړو. موږ د دې څخه ډېر خوشحاله یو چې په دا سنټر کې په وړیا په موډل سره دي موږ ته جزا زمینه برابر کړې ده چې موږ خپل درسونو ته دوام ورکړو.
چې دا مفت دي زموږ لپاره، ځکه د غریبانو سره دی مرسته کوي، او دا شهزا سنټر د دې لپاره دی چې د انسانانو اقتصادي وضعیت ګوري او هغه ته موت تدریس کوي.
په کندهار ښار کې د دولتي مرکزونو پرته دا مهال و دېش خصوصي تعلیمي مرکزونه شته چې له زده کوونکو لوړ فیس اخلي او ډېری کورنۍ د ورکولو توان نه لري.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د ازادي رادیو په تصویری خبرونو کې دا ورځ د مهمو خبرونو ویډیو لیدل شي، او په دې خبرونو کې هر ځل د نړۍ یو خورا په زړه پورې خبر هم در سره شریکو. له دوشنبه ترجمې د تصویري خبرونه زموږ په فیسبوک کې هم لیدل شي، او تاسو کولی شئ چې د فیسبوک لاري او د ازادي د ویب سایټ لاري د خبرونه په خپلو فیسبوکونو کې له خپلو ملګرو سره شریک کړئ. اوس هم د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپی خبرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
ګڼ شمیر لویدیځو رسپانو او خپرونو په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغانستان او پاکستان پر پوله د حقانی شبکې له منګولو څخه د یوې امریکایي کاناډایي کورنۍ د ژغورلو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. ګارډین رسپانې په دې اړه په خپله مقاله کې لیکلي دي، پاکستاني ځواکونو د امریکا د استخباراتي معلوماتو په مرسته د چهارشنبې په ورځ په کورما ایجنسۍ کې امریکایي میرمن کاتلین کولمن، د هغه کاناډایي خاوند جوشوا بویل او د هغوی درې ماشومان له تختونکو خلاص کړل. ورسپانې د دې کورنۍ د خلاصون په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې نقل کړې دي چې ویلي دي نن هغوی آزاد دي. د مقالې لیکوال وایي دا امریکایي کاناډایي کورنۍ په 2012 کال کې په افغانستان کې د حقانی شبکې لخوا چې امریکایي تروریستي سازمان ګڼي تختول شوې وه. ګارډین ورسپانې د جوشوا بویل د پلار پیټریک بویل په حواله لیکلي دي چې د میرمنې او ماشومان د تختونکو لخوا د موټر په ټول بکس کې چول شوی وو، او مخکې تر دې چې د پاکستانی ځواکونو او تختونکو ترمنځ ډزې پیل شي وروستۍ خبره چې د وورې د هغه دا وه چې برمته شوي ووژنئ. نیوزویک مچلې هم پر دې موضوع مطلب خپور کړی دی. نیوزویک لیکلی دی کاتلین کولمن او خاوند جوشوا بویل په 2012 کال کې هغه مهال د حقانی شبکې منګولو ته ورغلل چې په افغانستان کې یو غره ته ختل. مجله لیکي په څه د پاسه 15 کلن بند کې کولمن او بویل د دریو ماشومانو خاوندان شول. نیوزویک په دې اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې نقل کړې دي چې ویلي دي د دې کورنۍ خوشې کېدل له پاکستان سره د متحده ایالاتو په اړیکو کې مثبته شیبه ده. دا مطلب لیکوال وایي دا امریکایي کاناډایي کورنۍ حقانی شبکې برمته کړې وه. دا شبکه په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری بو بریکډال د نیولو مسؤله هم بلل کیږي چې په 2015 کال کې له ګوانتانامو زندان څخه د 5 طالب زندانیانو د خلاصون په بدل کې خوشې شو. ټام سورسپانی بیا په افغانستان کې د امریکا د هوایي عملیاتو د زیاتوالي موضوع یاده کړې ده. ټامس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن له قوله لیکلي دي چې د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد به د هوایي بریدونو یو لویه څپه پیل شي. ورسپانه د امریکا د پوست د مرکزی قومندې په حواله وایي امریکایي الوتکو په روان میلادي کال کې تر اوسه پورې پر طالبانو او داعش ډلې 3238 بمونه او نور 14 مواد کارولې دي. ټایمز وړاندې لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویل چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت د دې هیواد جوړول نه بلکې د طالبانو له منځه وړل دي.
ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په اړه بیګا په وینا کې وویل چې د ایران رژیم متعصب سختدریزي کسان رهبری کوي. ولسمشر ټرمپ له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې ده د خپل هیواد د وتلو اعلان ونه کړ، خو خبرداری ورکړ که چیرته وضعیت همداسې روان وي له دې تړونه به ووځي. د ایران لپاره د امریکا پر پالیسۍ د ولسمشر ټرمپ وینا ته له ډېرې مودې انتظار کېده چې په مقابل کې د ایران ولسمشر حسن روحاني د خپل حکومت دفاع وکړه او له نړیوالو سره د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار وکړ. فرشته جلال سي راپور لري.
د امریکا ولسمشر که څه هم له نړیوالو سره د ایران له اټومي موافقې د وتلو اعلان ونه کړ، خو خبرداری ورکړ چې که چیرې د امریکا حکومت، کانګرس او نړیوال متحدان یې ونه توانیږي چې د ولسمشر ټرمپ په وینا په موافقه کې موجودې نیمګړتیاوې حل کړي، له موافقې به ووځي.
In the event we are not able to reach a solution working with
کچری داسې وسی چې موږ له خپل کانګرس او نړیوالو متحدانو سره کوم موافقه ته ونه رسیدو، دا موافقه به لغوه شي. هغه تر دوامداري کتنې لاندې ده او له ایران سره په اټومي موافقه کې موږ ګډون هر شی به د ولسمشر په توګه زه لغوه کولای شم. د قانون له مخې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باید په نوي ورځو کې یو وار دا تایید کړي چې ایران له نړیوالو سره د اټومي موافقې له اصولو او شرایطو سره سم عمل کوي. ډونالد ټرمپ ویل چې حکومت به یې دا تایید نه کړي. هغه وویل پر داسې لار تګ ته دوام نسی ورکولای چې د تشدد او ترور پر زیاتوالي ختمیږي. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پرون د ایران لپاره د خپل هیواد پر کړنلاره په وینا کې د ایران پر سپای پاسداران انقلاب د نویو بندیزونو اعلان وکړ او پر دې سخت دریځ ډله یې تور پوری کړ چې له ایرانه بهر د جګړې او ترور ناتړ کوي. خو له دې سره هم د امریکا ولسمشر د ایران سپاه پاسداران انقلاب ډله د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل نه کړه. زیاتو څارونکو داسې اټکل کړی و چې ولسمشر ټرمپ د ایران لپاره د خپل حکومت پر پالیسۍ په خبرو کې داسې څرګندونې کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني په ټلویزیوني وینا کې بیګا وویل چې د امریکا متحده ایالات د یوې نړیوالې موافقې پر ضد دریځ غوره کوي او پایله به یې د روحاني په وینا د امریکا منځوي کېدل وي.
ما نسبت به برجام به عنوان یک معاهده چند جانبه
حسن روحانی وویل موږ د برجام یا له نړیوالو سره د ایران اټومي موافقه د نړیوالي څو اړخیزي معاهده په توګه تر هغه وخت چې زموږ حقوق تامینیږي او زموږ ګټې اقتضا کوي د خپلو ملي ګټو په چوکاټ کې درناوی ورته کوو. د اټومي انرژي له نړیوال اژانس سره موږ همکاري کړې او همکاري به کوو، خو که کومه ورځ زموږ ګټې تامین نسي او مقابل لوري پر خپلو تعهداتو تیر سي، باید وپوهیږي چې ایران به یوه شیبه هم غلی پاتې نسي او جواب به ورکړي. حسن روحاني د سپاه پاسداران انقلاب ملاتړ وکړ او وی ویل چې دا ډله د خپل هیواد او خلکو خدمت کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې حکومت یې د ایران سره د موافقې له موادو سره سم عمل کوي او په ایران کې پر حاکم رژیم یې تور پورې کړ چې په ټول منځني ختیځ کې د کړکیچونو تشدد او ترور اورته لمن وهي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پېښور کې خبریالانو د سوابي د یو خبریال هارون خان د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د هغه وژنه یې وغندله او له حکومت یې د خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. خبریال هارون خان د پنجشنبه په شپه د نامعلومو وسلوالو له لورې په سوابۍ کې خپل کور ته نږدې په ډزو ووژل شو. پاکستاني رسنۍ وایي چې د هارون خان د وژنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی. په دې اړه له پاکستانه راپور لرو.
دا خبر پختونخوا ګڼ شمېر خبریالانو په سوابۍ کې د یو خبریال د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د هغه وژنه یې وغندله او له حکومته یې وغوښتل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د خبریالانو دا احتجاجي مظاهره تر هغې وروسته کړې چې د پنجشنبې پر ورځ ناوخته د خیبر پختونخوا په سوابۍ سیمه کې د یو شخصي ټلویزیون خبریال هارون خان د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. د راپورونو له مخې په کمین کې ناستو وسلوالو پر هارون خان هغه مهال ناتاره ډزې وکړې چې کله د ماخوستن تر لمانځه وروسته له جوماته کور ته پر لارو، چې په نتیجه کې هغه ځای پر ځای ساور کړه. د خبر یونین آف چینلس په نامه د خبریالانو ادارې د ژبې پرز د پېښور پرس کلب مخې ته د یو احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې د هارون خان وژنه وغندله. دا یې د پولیسو ناکامي وبلله او له حکومته یې وغوښتل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د جدي اقدامات وکړي. د یاد ادارې مشر او خبریال سیف الرحمن سفید خبریال هارون خان د وژنې د غندلو تر څنګ وویل چې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې ډېری خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په خبره یې چې حکومت دی اوس د پیښو مخنیوی وکړي. نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې وویل
دهشتګردۍ خلاف کم جنگ چې و په هغې کې دا علاقه په خصوصي توګه باندې د صحافت دپاره خطرناک قرار کړی شو او دلته صحافیانو چې دی صحافت پرېښولو باندې مجبوره شو، خو دا سلسله اوسه پورې جاري ده.
د دغه مظاهرې یو بل ګډونوال خبریال محمود جان د خبریال هارون خان په وژنه خپګان خود او له حکومت یې وغوښتل چې د هارون خان په ګډون د ټولو وژل شو خبریالانو د وژنو تحقیقات وکړي او عاملینو ته دای سخته سزا ورکړي.
هغه د هغې د بچو به اوس څه کېږي؟ تحقیقات ان کې چرته د صحافي کله شوي نه دي، نو فوري مطالبه خو زما غوندې صحافیانو دا ده چې کوم تر اوسه پورې مړه شوي صحافیان دي، شهیدان شوي دي، د هغې د تپوس وشي.
دا پر روان کال کې په خیبر پختونخوا صوبه کې دویم خبریال دی چې د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وژل کېږي. تر هارون مخکې د روان کال د جون په 11 نیټه نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا په هاریپور سیمه کې د یوې ځایي ورځپاڼې خبریال بخشش الهي هم په ډزو وژلو. د پاکستاني رسنیو د راپورونو مخې په سوابۍ کې د هارون خان د وژنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستی.
د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه یو تفصیلي راپور لرو. په دې راپور کې به واورئ چې څومره شمیر طالبان په دې دفتر کې فعال دي او د طالبانو کوم مشران په کې فعال دي. دغه ډډ څه ډول فعالیت کوي، دوی څرنګه ژوند کوي، د دوی پیسې څوک ورکوي، د دوی مصارف څوک ورکوي، د دوی د دفتر لګښت چا په غاړه اخیستی دی؟ دا به په یو تفصیلي راپور کې واورئ. او همداراز مو له دې خبرو چې په روزګان ولایت کې طالبانو تقریبا 50 روغتیایي مرکزونه تړلې دي. خو اوس به یو په زړه پورې موضوع راواخلو، یو نوی موبایل جوړیږي، په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
موتورولا کمپنۍ غواړي چې یو وار بیا قاچیدونکي موبایلونه په نوي بڼه راوباسي. موتورولا کمپنۍ وایي چې له یوې برېټانیایي کمپنۍ سره په ګډه کار کوي چې د راز زر په نوم خپل قاچیدونکي موبایلونه چې یو وخت ډېر خوښیدونکي لرل په نوي بڼه راوباسي. موتورولا لومړی پلا په 2004 میلادي کال قاچیدونکي موبایل راوویست. همغه مهال موبایل ټلیفونونه اندروید او ځیرک نه ول. موتورولا له برېټانیایي بنټون کمپنۍ سره موافقې ته رسیدلې چې په ګډه د بنټون بلیډ په نوم قاچیدونکی موبایل جوړ کړي. البته دا موبایل به ډېر ساده وي، معمولي اپلیکیشنونه لکه الارم یا زنګ او د حساب ماشین بلري، خو له دې سره سره به د فیسبوک او انستاګرام په شان د ټولنیزو شبکو د کتلو اپلیکیشنونه هم لري. ځینې پخوانۍ لوبې لکه سنیک او ټیټریس هم په دې موبایل کې شته. پر دې سربیره به د دې موبایل بل ځانګړتیا دا وي چې د موسیقي لپاره به MP3 او دوه سیم کارتونه لري. تر دې وړاندې نوکیا دې ته ورته موبایلونه بازار ته راایستلي دي.
کلومړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
نوم خارابات د خار رانی د ککړتیا او چټلو بولوي رئیس.
خړې ولسوالۍ ولسوال به نوم ته مګوره چې خړه ولسوالۍ بولی چې ورشه لمزو به موړ نشي.
د ګوریا 419 تفریح پروګرام د ساجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې وویل چې د دې لپاره چې افغانستان ته سوله راشي په کار ده چې یوه جرګه را وغوښتل سي او په دې جرګې کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شي. حامد کرزی دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې تمه ده د دوشنبه پر ورځ د عمان په مرکز مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي. د حامد کرزی د پنځشنبه د ورځې د وړاندیز په اړه چې په جرګه کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې ده، د ازادي راډیو د دوو اوریدونکو څرګندونه اورو.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
پیغام دا دی دا کړی ښه محترم پیشنیا جه کړی چې لوی جرګه را وغوښته سي. محترم ته خو بالا په حکومت کې نه پر عمل کولې بوج را وځي او دې تکلیف پر را وځي چې مصرفونه دې پکې او بل طالبان سره چې موږ سوله نه کوو موږ خبرو ته نه کښېنو. طالبان کله خبر کښېني ورور دا غوږ کې په دې جنګ کې دي زاګه کې بیا دې د لاسه وځي بیا دې سولې ته هیڅ کله نه کښېني.
سلامونه او نیکی هیلې. زه د یو افغان په ټوله ملت څخه هیله کوم
د ملي ګټو د ساتلو په خاطر د حامد کرزي تر شا ودرېږو او خپل هېواد د شرق او غرب ترمنځ رقابت میدان ونه ګرځوو.
دا سجی رډو د دوه اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. زموږ خپرونې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې سجی رډو د اف ام په 3.5 خپرې شي. لاند خبرونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر ایران تور پوری کړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د القاعده شبکې ملاتړ کوي. د بدخشان امنیه قماندان وایي چې مرکزی حکومت د یمګان وردو جلوسوالیو د بیرته نیولو لپاره بدخشان ته اضافي ځواکونه واستوي. د بیسرحد خبریالانو سازمان په بغلان کې د تنویر تلویزیون پر مشر حمله وغندله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر شپه په خپل وینا کې ایران ته خبرداری ورکړ چې فشارونه به پرې زیات کړي. او د کاسوو په مرکز پرشتینا کې پر یو پیژندل شوی خبریال پرون حمله وشوه. د دغه هوا سر اعظم د حمله په شدت غندلې ده او ویلې دي چې د ژورنالیستانو پر ضد زور زیاتی د منلو نه دی. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار ونې سفری پروګرام لرو او په یو تفصیلي راپور کې به دا واوري چې د طالبانو د قطر دفتر څنګه فعالیت کوي، کوم مشان د طالبانو په دفتر کې شته او څه ډول ژوند کوي دوی څوک تمویلوي. دغه راپور له دې اړخه د اهمیت وړ دی چې ټاکل شوې ده د دوشنبه په ورځ د قطر ته نږدې په عمان کې د عمان په مرکز مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د غونډې ته د طالبانو د مشانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې چې په دې غونډه کې برخه واخلي. البته طالبانو د سیشن به پرسته راوني اعلان وکړ چې دوی غونډه کړې ده او ویلې دي چې چرته دوی ته بلنه هم ورکړي په دې غونډه کې به برخه وانخلي. اوس په ورشو روزګان ته. د روزګان چارواکي وایي په دغه ولایت کې لاهم د وسلوالو طالبانو له لوري 50 روغتیایي مرکزونه له تیرو څخه باندې درې اونۍ راهیسې تړلې دي. دغه ځایي چارواکي له مرکزي ادارې غواړي چې د روغتیایي مرکزونو د خلاصون په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت مسؤلان وایي چې په دې برخه کې د وسلوالو طالبانو غوښتنې د دوی د وس خبره نه ده او هغه نشي پر ځای کولای. په دې اړه نور حال له روزګانه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت پورا پور کې.
د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکی وای په دغه ولایت کې لا هم وسلوالو طالبانو 50 روغتیایي مرکزونه لا تیر شلو ورځې راهیسې د ناروغانو پر مخ تړلې دي. دغه ځایي چارواکی وای لا هم په دې نه دي توانېدلي چې وسلوال طالبان کانې کړي او کلینیکونه د ناروغانو پر مخ خلاص کړي، خو له مرکزی ادارې څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د عامه روغتیا ریاست رئیس خان آغا میخیل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو هغه غوښتنه چې د روغتیایي مرکزونو په بدل کې کړي تر مرکزی ادارې او امنیت شورا پورې استولې دي. خو نوموړي له مرکزی ادارې څخه غوښتنه وکړه چې د روغتیایي مرکزونو د خلاصون په برخه کې جدي اقدامات وکړي. میخیل وای په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
اوس ما غوښتنه له شخصي رئیس وزیر ساتمه ډاکټر فریدین فیروز د داخله کې په سورې امنیت کې ناشې مسولین دي د ټولنې د ورته د مشکل د حل پای د حل ولاره پیدا کی تر څو وخت پورې ودا کې نکونه باندې او خلک به د دې خدماتو نه محروبي دا خو یو ستر صحیح ناورین ده. دلته
وسلوالو طالبانو له روغتیا پالان څخه د روغتیایي مرکزونو د خلاصون په برخه کې څو غوښتنې کړي. چلی غوښتنې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د جراحي ډاکټرانو ګمارل، په ولسوالۍ کې د 50 بستریز روغتون جوړول او د هغوی په خوښه د کسانو ګمارل په کې شامل دي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلین هم د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنې تر خپل توان پورته خبره بولي. د عامه روغتیا په وزارت کې د ولایتونو د برخې مسؤل ډاکټر عبدالولي عزیز دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دوی هغه مره تشکیل نه لري چې د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنې ورپر ځای کړي. نوموړي وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنې پرته له ولسمشره بل هیڅوک هم نشي ورپوره کولای.
د بیچ یا د ولسوالۍ په ساده د روغتون ایجادول د روغتیا وزارت وزیر صاحب د سوي خلور کار دی. د تشکیل منظورول د جناب ولسمشر کار دی چې هغه باید تشکیل منظور کړي بیا به موږ په دې اساس سو چې هلته تعمیر جوړ کړو او هلته خدمات وکړو. نو که چیرې د روغتیا وزارت تشکیلاتو باندې یو څه ولسمشر توجه وکړي، زه فکر کوم نه یوازې په اروزګان ولایت کې بلکې په ډیرو نورو لیرو پرتو ولایتو او ولسوالیو کې به موږ د صحت یا د خدماتو د ارزښت لپاره
که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دا په ریاست جمهوری پورې تړلې موضوع ده او زموږ تر توان پورته خبره ده، خو د افغانستان د جمهوری ریاست مسؤلین وایي چې دغه ستونزه باید په ولایتي کچه حل سي او په جاړه له نور څه ویلو ډډه کوي. هاخوا بیا خلک له دولت او وسلوالو طالبانو بیا هم غوښتنه کوي چې روغتیایي مرکزونه جوړ ته خلاص کړي. د دې له ډلې یو هم عبدالله دی چې د اروزګان له جهراوت ولسوالۍ څخه د دغه ولایت ولایتي روغتون ته ناروغان راوړي وه چې ازادي راډیو ته یې داسې وویل.
موږ په سیمه کې سره اثر مشکلات دي، خو زیات مشکلات به کم وخت چې یو سړی د سړک پر غاړه راځي په مین کښېږي، بیا په هغه منطقه کې کلینیک نه لاره چې د یو کیلومتر لارې هغه اوس راته لس کیلومتر تمامه شوې ده. نو بار په دې حالات کې مشکلات څنګه دي؟ تنه مې دا ده چې باید په دې کې اول طالبان ورونه داسې ونه کړي د خلکو سره د عوامو سره چې وروره دوم چې دولت به دې ته یو د حل لاره پیدا کړي چې د دې د خلکو به اخر چاره به څه شي، د دې غریب ولس چاره به اخر کم ځای ده، پای به کم ځای ته رسېږي.
د یادونی وړ ده چې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې نه 50 روغتیایي مرکزونه شتون لري چې له جملې 50 روغتیایي مرکزونه وسلوالو طالبانو په دې موخه تړلي چې خلکو ته صحیح خدمات نه وړاندې کوي او باید زموږ له غوښتنې سره سم خدمات خلکو ته وړاندې کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په راپور کې مو واورېدل چې په اروزګان کې طالبانو 50 روغتیایي مرکزونه له درې اونیو راهیسې بند کړي دي. له افغانستان بهر به د طالبانو فعالیت ته وګورو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په 2013 میلادي کال کې د دې هیواد په مرکز دوحه کې پرانستل شو چې هدف یې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي خبرو اترو ته زمینه برابرول وو، خو د طالبانو د سیاسي دفتر او ادرس له څرګندېدو سره سره تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د امریکا متحده ایالاتونو په دې وروستیو کې وویل چې په قطر کې د طالبانو د دفتر په تړلو غور کوي. توم رشمیر او کوم طالب مشان د قطر په دفتر کې دي؟ څر ډول فعالیت کوي؟ څرنګه ژوند کوي؟ دوی څوک تمویلوي؟ مصارف یې څوک ورکوي؟ دا او نورې پوښتنې د رضوان مراد په دې تفصیلي راپور کې.
د طالبانو د قطر د دفتر موضوع د روانې اکتوبر میاشتې په درېمه نیټه وروسته تر هغې ګرمه شوه چې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس کانګرس ته وویل چې واشنګټن به ډېر ژر د قطر د دفتر د تړلو او یا فعال پرېښودلو په باب پرېکړه وکړي. جیمس ماتیس ویل دوی غواړي مطمئن شي چې څوک د طالبانو رښتینی استازی دي. که څه هم امریکا لا د دې دفتر په اړه پرېکړه نه ده کړې، خو موږ غوښتل چې د دې دفتر د فعالیت او دا چې کوم طالب چارواکي پکې موجود دي کره معلومات ترلاسه کړو. په قطر کې د طالبانو یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا مهال 19 طالب مشران له خپلو کورنیو سره په دوحه کې ژوند کوي. د طالبانو د قطر په دفتر کې چې یوازینی هدف یې د سولې د خبرو لپاره زمینه برابرولو، طالبان له نړیوالو خیریه مؤسسو، ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو سره د اړیکو د ساتلو او له بند څخه د طالب زندانیانو د خوشې کولو لپاره ګټه پورته کوي. دا دفتر د قطر په مالی مرسته او د امریکا په ملاتړ د یو افغان انجینر وحیدالله وردګ لخوا چې یو جرمني شرکت ته کار کوو جوړ شو. خو د طالبانو د قطر د دفتر دروازې یوازې د یوې ورځې لپاره پرانستې وې. د قطر حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي په غوښتنه دا دفتر وتړه. حامد کرزي وروسته له هغې د دې دفتر د تړلو غوښتنه وکړه چې د طالبانو سپین بیرغ پرې پورته شو. د قطر د دفتر په تړل کېدو سره نه یوازې دا چې د طالبانو سیاسي فعالیتونه بند نه شول، بلکې طالب مشرانو له خپلو کورنیو سره په تیلو غني د عربي هیواد کې په آرامه او له اسانتیاو ډک خپل ژوند ته دوام ورکړ. په قطر کې د طالبانو سرچینه وایي د دې هیواد حکومت هر طالب مشر ته د هغه د رتبې له مخې تنخواه ورکوي. هر یو ته یو کور او یو موټر ورکړل شوی دی او ماشومان یې په آزاد ډول ښوونځیو ته ځي. خو د طالبانو دې سرچینې وویل چې هغه 15 طالب مشران بیا په یوې ځانګړې سیمه کې تر سختې څارنې لاندې دي چې له ګوانترامو څخه له خوشې کېدو وروسته قطر ته انتقال شوي دي. د طالبانو د وخت د استخباراتو مرسیال عبدالحق واسق، د بلخ د هغه مهال والی نور الله نوري، د طالبانو د رژیم لوی درستیز محمد فاضل، د هغوی د کورنۍ او چارو وزیر خیر الله خیرخوا او د ارتباطاتو رئیس محمد نبی هغه پنځه مهم طالب مشران دي چې له ګوانترامو څخه قطر ته انتقال شوي دي او له خپلو کورنیو سره په دې هیواد کې اوسیږي. دا طالب مشران دی او امریکایي سرتیری بوی برګډال د خوشی کېدو په بدل کې چې 2009 کال کې طالبانو نیول او په 2015 کال کې آزاد شول. خبریال سمی یوسفزی چې د طالبانو د قطر د دفتر د فعالیت د پوښښ لپاره دوه ته تللو خپل د سترګو لیدلې حال داسې وایي.
ما کوشش کړم چې خانه مولوی نورالله نوري و
حڅه مې وکړه چې د نورالله نوري او یا هغو نورو طالبانو کورونو ته لاړ شم چې له ګوانتانامو انتقال شوي دي. خو هر څوک چې د هغوی سیمې ته داخلیږي باید ساتونکو ته د خپل هویت کارډ څرګند کړي. کله چې هغوی ته معلومه شوه چې زه خبریال یم نو د داخلېدو اجازه یې را نه کړه، خو ومې لیدل چې هغوی ښه کورونه او لوکس موټر درلودل.
په قطر کې د طالبانو د دفتر جوړولو پیشنهاد د دې ډلې پخوانی مشر ملا محمد منصور کړو او د طالبانو د سرچینو په وینا سید طیب آغا چې د ملا عمر سلاکارو د دې دفتر د پرانستلو پړه د قطر له حکومت او امریکا سره تماسونه نیولي وو. خو طیب آغا اوس د قطر د دفتر مسؤل نه دی. هغه د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له افشا کېدو وروسته د دې ډلې د مشرې پر سر د پورته شو اختلافاتو له امله استعفا ورکړه. دا مهال شیر محمد عباس ستانکزی د طالبانو د قطر د دفتر مسؤل دی. ستانکزی چې د لوګر د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د طالبانو په واکمنۍ کې د عام روغتیا د وزارت مرستیالو. د قطر په دفتر کې جان محمد مدنی چې د قندهار اوسیدونکی دی او د طالبانو په وخت کې په پاکستان کې شازده فیرو، او شهابالدین دلاور چې د لوګر اوسیدونکی دی او په اسلام آباد کې سفیر وو، هغه دوه طالب مشران دي چې د قطر په دفتر کې زیات مسؤلیت لري. پوښتنه دا ده چې طالب مشران د قطر په دفتر کې په څه ډول فعالیت کوي. وحید مجده چې د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت کارکونکو او څو ځله په دوحه کې له طالب مشرانو سره کتنه کړې ده، په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
ای افرادی چې در اونجا هستن تشکیلات مثل یک وزارت خارجی کوچک دارن.
په قطر کې د طالبانو تشکیلات د بهرنیو چارو د یو کوچنی وزارت په څیر دي. هر برخه یو استازی لري، د بلګې په توګه د روسیې، چین او یا اروپا لپاره استازی لري چې هر یو بیا ځان ته کارکونکي لري. هغوی بیا مختلفو هیوادونو ته د طالبانو د سفرونو د برابرولو چارې پر مخ وړي.
په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ویل طالبان زیاتره وخت چین، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفرونه کوي، ویزې نه اخلي، خو د سفر لپاره ورته یو ځانګړی لیک سپارل کیږي. د دې سرچینې په وینا د قطر او اماراتو ترمنځ د اړیکو له خرابېدو وروسته طالبان اوس دوبۍ ته چې پخوا به ورته ډېر تلل سفر نشي کولای. د روان میلادي کال په جون میاشت کې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر قطر له تروریستي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړ او له دوحې سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې. د قطر او سعودي عربستان ترمنځ اړیکو کې بحران ښایي د دې سبب شي چې ریاض په دوحه کې د طالبانو د دفتر په تړل کېدو ټینګار وکړي. د طالبانو مشران چې د افغان حکومت پر ضد جګړه کوي څرنګه قطر ته ورسېدل؟ په قطر کې د افغانستان د سفارت یو پخوانی کارکونکي ازادي راډیو ته وویل چې په دې هیواد کې مېش طالبان افغان پاسپورتونه لري او اکثره له پاکستان څخه قطر ته تللي دي. د دې کارکونکي په خبره د طالبانو غړي کله ناکله د پاسپورت د تمدید او یا نورو اسنادو لپاره د افغانستان سفارت ته ځي، خو په قطر کې له مېشتو افغانانو سره زیات ارتباط نه لري. لکه نه چې طالبان په قطر کې دفتر جوړ کړی دی، څو ځله د دې ډلې او افغان چارواکو ترمنځ کتنې شوي دي، خو نه افغان حکومت او نه هم طالبانو دا کتنې رسمي خبرې اترې بللې دي. په قطر کې د طالبانو د پام وړ کارونو کې له ملګرو ملتونو، سره صلیب او د نړیوال روغتیایي سازمان له غړو سره د دې ډلې کتنې دي. د طالبانو د سرچینو په وینا دا سازمانونه په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ډاډ په باب له طالب مشرانو سره غونډه کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما ازادي راډیو ته د ایمیل للارې دا ملاقاتونه تایید کړي دي. خو د دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو دفتر له پرانستل کېدو راهیسې د افغانستان د سولې په پروسه کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی راغلی. په همدې حال کې د قطر د شاهي دولت یو چارواکي شیخ سیف بن احمد اتسانی وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي د امریکا او افغان حکومت د غوښتنې په صورت کې به په دوحه کې د طالبانو دفتر وتړي. دا لانه د معلومه چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړل کېدو په صورت کې به دغلته د میشتو طالب مشرانو برخلیک څه وي.
په قطر کې مو د طالبانو د دفتر په اړه تفصیلي راپور اوریده. ټاکل شوی ده چې د دوشنبې په ورځ د عمان په مرکز مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي. طالبانو ویلي دي که دوی ته بلنه هم ورکړل شي په دې خبرو کې برخه نه اخلي. البته تر اوسه پورې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. نن د شترشنا اسمان لاندې پروګرام درو. دا پروګرام د کابل په وخت 2 بجې پیل شي او تر 4 بجو پورې دوام کوي. یو ساعت په افغانستان کې د نابینایانو ستونزو ته ځانګړی شوی دی او په دې پروګرام کې به پر دې هم خبرې وشي چې د نابینایانو لپاره څه سانتیاوی په افغانستان کې برابر شوی دی. ترشنا اسمان لاندې پروګرام وخت په یاد لري د ماسپښین له 2 د مازیګر تر 4 بجو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
اچار اچار اچار
نتش اچار
ده گوره اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا.
خواگواو ریدون کو سلام، او سلوته که نخپل گوری او نام پرده، بس چه چرت زده او گختل عمال تخپل جا جوره خالی کوی. خدای مولده سه آلساتا چه خپل مو پداسر اولی او بیا ووهی چه او بخا اومین پیجندلی. دخپراون پا پیل که هاگه مرکه درو رو چه ده ککرتیا او چطل او بو در یاست لرئی سرمو کرده. ترڅو پوه شئ چې د خارورانې د ککړتیا او چټل اوبو ریاست کوم کارونه کوي او کومې کاري پالیسۍ پر مخ بیایي.
کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
نوم خارابات د خار رانی د ککړتیا او چټلو بولوی رئیس.
اوس نو که د خپلو فعالیتونو په هکله راته ووایې چې څه مو کړي دي او څه کول غواړئ.
د ککړتیا او چټلو بولوی ریاست ډیر زیات عامل منفعه کارونه کړي دي. چلی غې جملې نه یو هم د زړو او نویو مکریانونو یعنی له محمود خان پلخ کتمو د چټلو اوبو یو لوی ډنډ جوړ کړی چې په سلګونه ډول مختلف حشرات پکې ژوند کوي او د سلګونو ډوله حشراتو د نسل له انقراض نه مو مخنیوی کړی دی.
دا خو مو ډیر غټ کار کړی او باید وستایل شي.
مننه مننه، موږ هم دې ته سترګې په لاره یو چې نړیوالې مسؤلي ټولنې مو وستایي او مډالونه راکړي، ځکه موږ په دغه ډنډ کې چې د کابل سین له یوې برخې مو جوړ کړی 100 ډوله میاشو ته د ژوند کولو زمینه برابره کړې ده او دلته د ملاریا او سالدانې د ویروس لیږدونکي نایابه غوماشې هم ژوند کوي او ورځ په ورځ نسل زیاتیږي.
نو دغه د ملاریا او سالدانې د ویروس لیږدونکي غوماشې او میاشې د انسانانو لپاره خطر نه لري؟
لري به، خو انسانان باید ځانونه ترې وساتي. تاسو خو به خبر یاست چې په بهر کې زیاتره هیوادونه زمریان، پړانګان، لیوان، ماران او نور ډول ډول وژونکي او خطرناک ژوي ساتي، روزیه او نسل زیاتوي. چې لکه د ډایناسورانو غوندې انقراض ونه کړي، نو موږ خو واړه واړه میاشې او غوماشې روزو او د ژوند کولو اسانتیاوې ورته برابرو.
د تاسې د ریاست د کار ساحه کومه ده؟
لکه چې له نومه یې ښکاري، یعنې د ککړتیا او چټلو اوبو ریاست. نو د کار ساحه هم د چاپریال ککړول او د چټلو اوبو ډېرول دي.
اسې نه چې د همدغو شیانو یعنې ککړتیا او چټلو اوبو د ورکولو او کمولو لپاره به جوړ شوي وي.
موږ خو تر اوسه د ککړتیا او چټلو اوبو د زیاتولو کارونه او پروژې پر مخ بیولې دي. نه چا شکایت کړی او نه هم چا راته ویلي دي چې غلط او د پالیسۍ مخالف کار مو کړی دی. نو زه باور لرم چې د موږ د ریاست د کار ساحه او پالیسي همدغه ده چې ککړتیا او چټلې اوبه زیاتې کړو.
نو که داسې وي د دې کار ګټه څه ده؟
وی به نو حکومت خو هسې کوم کار نه کوي، ګټه به یې خامخا سنجولې وي. د ښار د کوڅو او مهمو سړکونو بندول ظاهرا ډېر بې ځایه او بې ګټې کار ښکاري، خو په حقیقت کې حکومت ګټه لیدلې ده چې ټول ښار یې دیوال دیوال او بند کړی دی. دغه ډول په عامه ځایونو کې د پوډریانو جمو جوش او پوډر وهل هم ظاهرا ډېر بې ګټې ښکاري او لا چې ډېر خطرناک او مضر کار دی، ځکه ماشومان او ځوانان چې هغوی ګوري نو ښایي دوی هم شوق وکړي او خدای مکه پوډریان شي، خو په حقیقت کې به یې ګټه حکومت ته معلومه وي چې دغسې آزاد پریښي دي.
ته خپله څه فکر کوې چې دا کارونه د خلکو په ګټه دي او که په تاوان؟
ظاهرا خو ټول د خلکو په تاوان دي او لا چې د نابودۍ وسایل او عوامل دي، خو حکومت به یې په ګټه پوهیږي چې مخه یې نه نیسي. حکومت خو مآخر حکومت دی، څه ټوکې خو نه دي.
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس که چاته ووایي چې لس ورځې دې په زاړه قبر کې ښخوم او که لس ورځې وروسته ژوندی راووتې نو لس زره ډالر درکوم، دا فتن یې در سره مني. وایی یا مور یا مر او یا شک په غوایی سپور. د یوه ولسوال د مقررې له خوشحالیو مو خبرو.
موین صاحب څه دي وکړه؟ زه خو بیا راغلم درته.
ولسوال به پې مقرر کړي، نور نو څه وایې؟
د کومې ولسوالۍ ولسوال به یم؟
د خړې ولسوالۍ ولسوال به یې. نوم ته یې مه ګوره چې خړه ولسوالۍ یې بولي، چې ورشې له مزو به یې موړ نه شې.
هغه خو کلابنده ده، په 15 کیلومترۍ کې مخالفین پراته دي، ټوله شپه جنګ وي پې.
ساده لیونی کېږم مه، یو چانس مې درته برابر کړی، که نه همدا اوس تر 200,000 ډالر یې داوطلبان شته.
نو امنیت یې چه خراب دی؟
امنیت یې په تا پورې اړه نه لري. بیا اوس خو ټول هغه ولسوالیو ته زور وهي چې امنیت یې خراب وي، ځکه چې نه څوک ورسره حساب کولی شي او نه هم کتاب. څنګه چې د ولسوال زړه وي هغسې یې ډنګوي.
موین صاحب، هم یې تنخواه کمه ده او هم له خطره
ډکه ده. تنخواه ته یې څوک نه ورځي، نورې ډېرې خبرې دي پکې.
پوه نه شو موین صاحب، نورې خبرې به د څه شي وي؟
پروژې درځي، استحقاقونه درځي، د ولسوالۍ او پرسونل مصارف درځي. یوازې چې تیل یې خرڅ کړې د کاروسیانو کاروسیانو دي بس دي. په پروژو کې خو نیم په نیمه شریک یې. مثلا که 200,000 ډالر پروژه درغله، 100,000 به یې د تا وي او په دا 100,000 نورو کې قرار دادی مخالفین او نور شریکان دي.
خا خا داسې ده؟
دومره خو زه له لرې ترې خبر یم، هلته چې نږدې ورشې ډېرې نورې ګټې به هم ووینې. او ساده نه دي دي اورېدلي چې وایي ګټې تر ګټو لاندې دي؟
اوس ګټې له ټوپو او راکېټو لاندې دي.
خدای دې خوار مکه.
سړی ستړی مشي، څه درته وویل؟
وایي د خړې ولسوالۍ ولسوال مو مقرر کړي.
رښتیا؟
او ته ولې دومره خوشحاله شوې؟
ولې خوشحاله نه سم، د یو بیکار سړي مېرمن وم. له دې وروسته به ښځې د ولسوال صاحب مېرمن راته وایي او بیا هغه پیسې او ارګا بارګا چې م ورسره جوړېږي.
او ساده ښځې، ولسوالۍ همدا اوس معاصره ده، هره ورځ جنګ وي پې. تا ته لکه چې ټوکې ښکاري.
تا تر اوسه اورېدلی دي چې کوم ولسوال وژل سوی یا نیول سوی وي؟ چېرته په کوم زیرزمینۍ کې به ناست یې؟ جنګ ته خو نه ځي.
سړی به څه درته ووایي نو؟
څه مه وایه، پې ورځه چې یو کال له خیره سره کار وکړې، د ټول عمرم بس ده. چی ورغلی لازانه لیو ورطا جور که مخام پریده مپخه دی مفلسه دا وقتونه دی لیاده مباسه.
او خزی ما ولته به مبخیمانه کی پتلو به مخفه شی او تل موین سبنام دیره شلی چی ورزا او کار پیل که اوز دی تایرانیم چی ترول سوالی سنگلار شم پلارمی چوک خکته نکی
تروس اخو نو چوک خبر دی او نه دی چوک پیجنی زاره کالی واغونده او لکوم موتر سرا ابتخاری کلی نرسا او که اینو منالا دی موتروان پا غوه که ورته ووایا چه ولسوال ما قرار شوایم بیا بم راست در سرا وکم پا خپلا دی کلی نر کوی
سو وایم نو هم لدری وره داریگم هم لسوالی خوزا یو ده زارو غرب ده او بیکم ده پیسو مخ نازک ده نشم تی تیری دلی خود تر برطرفی می دراتلو تمه و نکی
زا خدای ده تا پا خیر و رسوی هیچ مرازه یوازی پیسی را لیگا چی کور و موتر او نور شیان پی واخلو اولی کنو تا کشده پی وکرو ده تا ده اما اغل تا خدای ملس
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستون کې وو برای افغانپور هارون ګلزاد حیا اوریاخیل او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 2 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
یار پزړ باندې غبار سړې سوای اوڅه درو جنا شیندارا سړې سوای اوڅه درو جنا شیندارا سړې سوای د یار پزړ باندې غبار سړې سوای چه درم جنا شیندارا سڑے سوائی او چه درم جنا شیندارا سڑے سوائی دغه خپل یو تاسو را Chidaruk jana shihindara sade tu vai.